په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او رېډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګري ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د امریکا لخوا هغه روزل شوي افغان پیلوټان چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تللي وو له هغه هیواده وتل پیل کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو پوځ وایي د هغو مزایلو ازموینې چې شمالي کوریا په تیرو دوو ورځو کې ترسره کړي دي د هیواد ګاونډیانو او له هغې ورهاخوا نورو ته ګواښ متوجه کړی دی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه واکته د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنې 18 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالي او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې آن دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریر او د غراز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د امریکا لخوا هغه روزل شوی افغان پیلوټان چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تللي وو له هغې هیواده وتل پیل شوی دی. د نیویارک ټایمز ورسپانې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د دغو پیلوټانو او د کورنیو د لیږدولو بهیر پیل شوی. یو پیلوټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویترز آژانس ته ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د بیولو بهیر پرون یکشنبه پیل شوی او هلته به د موقت وخت لپاره پاتېږي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له ازبکستان د 550 پیلوټانو او د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تېره اونۍ د بایډن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ شوې ده. دغه پیلوټان او کورنیو تېره میاشت چې کله طالبان پر افغانستان واکمن شول د دې ډلې د ویرې په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته تللې دي. د ناتو عمومي منشي یم ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه ګواښ پیښونکي هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني له فرانکفورټر الګمانه زایتونګ ورسپانې سره په مرکه کې چې نن دوشنبې خپره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو شل کلن پوځي ماموریت د تېرې اګست میاشت په 1 پایته ورسید. خو تر پایته رسیدو دوه اونۍ مخکې په کابل کې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه لنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمېر لورو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخته مخکې او په بیړه وتل بلل دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ول مورس پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د تروریستي بریدونو د شلم تلن په مناسبت وینا کې خپل پریکړه دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی وو. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کیږي د 2011 کال په می میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیر تخپلو دندو ته ورستان شوې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې وویل چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دند ته د ورستنو شو سرحدي سرتیرو انزورونه هم خبره کړي چې هماغه پخوانی پوزي یونیفورم اغوستای دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د کابل د هوایی ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتکو ته چمتو شوی، خو لا هم نه ده څرګنده چې دغه هوایی ډګر به کله د مسافر وړونکو الوتنو پر مخ رسما پرانستل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وای د هغو مزایلو آزموینې چې شمالي کوریا په تیرو دو ورځو کې ترسره کړې دي د هیواد ګاونډیانو لاو له هغې ورهاخوا نورو ته ګواښ متوجه کړی دی. د امریکا د هند پاسیفیک قومندانې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا دغه فعالیتونه د دې ښکارندوی کوي چې دا هیواد پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالی کوریا ویلی چې په تیرو دو ورځو کې د کروز مزایلو آزموینې بریالۍ ترسره کړي او ټاکل شوي د 1500 کیلومتره واټن هدفونه یې اشتي دي. پیونګ یانګ دغه نوی مزایل مهم ستراتیژیکي وسلې بولي او وایي چې په دې سره د شمالی کوریا د مشر کینګ جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوې چې د هیواد د پوځي ولتیا پر لا زیاتېدو یې ټینګار کړی دی. خبرونه ملازادی رادیو واوریدل که غواړی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولیدل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دې غونډه کې به له افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به د مرستو نوې ژمنې وکړي. په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې له افغانستان سره به همکاري ته دوام ورکړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي، په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډیر جزئیات نه دي خبره شوی، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخ کې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نور هم ډیره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 15,500 کسان له خپل اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی، د سویس لی ماتین ورسپانې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک وو. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپل همکارانو سره کتلی او ویلي دي افغانستان کې د پخوانی دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عام افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د وې اوګدې جګړې د پای ته رسیدو هیله ورته پیدا شوې دي. ملګری ملتونه او سره صلیب کمیټا داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندوی موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندوی کانفرنس کې به نړیواله افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه یو میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې تاسو د جنیوا کانفرنس ته څومره هیله من یاست، آیا نړیوال به له افغانانو سره هغومره مرسته وکړي چې دوی ورته اړتیا لري.
واقعت خبره دا ده چې زمنګا د افغانستان د خلکو زیلا د نړیوالو نه دا چې افغانانو او عام ولست به دوی جزا ورنه کی. د افغانستان 40 میلیونه خلک د ډېرې وګدې جګړې نه روسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمنګ خپل جائیداد او زمنګ خپل پیسې دوی په موږ باندې بندي دا انساني کرامت نه ده. دوی باید زمنګ سره کومک وکړي. زمنګ هله سبا د جنیوا د کانفرنس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصول لمخنه د بشري اصول لمخنه اومدارنګ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی د اسلامي اصول لمخنه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمنګ هله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کی. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه شل کاله مخکې چې دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی. دلته امکانات په تخنیکي لحاظ موږ د دنیا سره وصل یو. موږ د جهان د دبليو ټي او غړي یو. موږ همدارنګ د نورو بینالمللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت مو ډېر غښتلی دی. اوس زموږ خپلې پیسې چې زموږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې هغه دوی کنګل کړي دي. تجارت څوک نشي کولی. نو زموږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا خدای راویش چې دا اوس یو میاشت نیولی ده د دې نه فرق راولي او
کراته وای چې د افغانستان مرکزی بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارډ شتمنی کنګل شوې ده. په دې باندې مو خبرې کړې دي د افغانستان مرکزی بانک سره چې غږیدلی یاس، آیا دوی کومه هڅه پیل کړې چې دغه شتمنی آزاد کړي؟
بلې، او موږ څو مراتب نه تنها د افغانستان بانک سره بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او امدارنګ د مالی د وزیر سره زموږ تجارانو زموږ سرمایدارانو و تاکونو څو ناست درلودلې. دا وسم زمونږه څو مناسبه د افغانستان بانک د رئیس سره او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زمونږه په زرهاو کانټینر چې مونږه ډیپازټ ورکړی دی 50% هم تحویل کړی دي کمپنۍ وته او 80% پاتې دي هغه به ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی او دوی باندې مونږ خبرې کړي او همدارنګ په دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید د دوی حالې ځلې وو چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو موږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپلې حالې ځلې کوي. زموږ مشرانو ته هم دا خبرې کړي دي. مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبني کانفرنس لپاره د افغانستان دغه د اوسني واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زیاتې تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی څخه هم څوک استازیتوب کوي. لدې مخکې هم ډېر انتقادونه پر دی چې هغه مهمه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي د افغانستان په نمائندګۍ یا استازیتوب څوک خاص استازیتوب نشي کولای. آیا تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نو په تاسو په دوی چې د دولت کارکونکو خزمه ما د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څو کل تجی جنیوا ته. اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه درا کړ شوې. سکتوري خصوصي او مستقل نهاد دی. موږ د اتیا زره تاجرانو په افغانستان کې نمائندګي کوو او هغه هر کال انتخابي راځي. موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو. اما متاسفانه موږ ته بلنه نه راکړل شو.
ورسته پښتانه طالبانو ویل چې موږ ډیر خوښو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړي. ملي سوداګرو څه کړي په دغه څه کم یو میاشت کې؟
که خدا خو زمونږ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره، د خلک چې مهاجر شوی دي، د خپل کورونو نه وتلی دي یا د دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوی دي، من کومک کو دی کې شک نشته دی. هم نغدي کومک کو، هم غذایی کومک کو. د دوی سره د اموالو د مسائلو او د تجار اسلامي مکلفیت دی. منګه شکر الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام د اصول لمخنه کوشش کو. نو کومکونه شوی دي، مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو حکومتونو باندې نکیږي چې په پخو ودرېږي. زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو. واقعت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده، د بحران حالت ته روانه ده. دا اوس دوه میاشتو مواد به موږ ولرو. یوه میاشت تېره شوله، وروسته زمونږ مواد نشته. د جهان سره کاملا رابطه قطع ده. په دې باندې باید فکر وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جان الکوزیو چې په افغانستان کې د سوداګری زو چارو او د غرس د بشري وضعیت او د چې د جنیوال کانفرنس څخه ستمه کوي په دې اړه خپل نظر را سره شریکو. نن ملګری ملتونه د جنیوا کانفرنس پرانیزي. ملګری ملتونه هیله مند